السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. قدر من اوریدونکو دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې که ترکیه او قطر د منځګړتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل امکان شته. خواجه آصف پرون جیو نیوز تلویزیون ته وویل چې ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګری دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړتوب د طالبانو او د پاکستان د پلاو ترمنځ تېره اونۍ په استانبول کې د خبرو دریم پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. ښاغلی آصف یو ځل بیا تور پورې کړ چې د طالبانو پلاوی د استانبول په خبرو کې په شفاهي ډول پر ځینو مسایلو موافقه وکړه خو چمتو نه و چې په لیکلي ډول تضمین ورکړي. د طالبانو حکومت د استانبول د خبرو په اړه تازه څه نه دي ویلي خو مخکې یې پر اسلام آباد ورته تور پورې کړی او ویلي دي چې غوښتنې غیر منطقي وي او له حقایقو سره یې اړخ نه لګاوه. په تیرو نږدې درې اونیو کې له 200 ډیر افغان کډوال له پاکستان، ایران او ترکیې څخه هیواد ته ستانه شوي دي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د ویان عبدالمطلب حقانی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې ډله کې یو شمیر بندیان هم شامل دي. ښاغلی حقانی همداراز له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له راستنیدونکو افغان کډوالو سره مرستې وکړي. له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر نږدې دوه کاله مخکې پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پایله د نومبر تر شپږمې پورې 2.4 میلیون افغان کډوال له دې دوو هیوادونو څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. د عراق خلکو پرون د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایې ورکړې او ویل کېږي چې څه باندې 55 سلنه خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رایو په شرایطو له برابرو 21 میلیون وګړو څخه له 12 میلیون ډیرو خلکو رایې ورکړې. د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون فیصدي 41 وه. د دې انتخاباتو لومړي نتایج په 24 ساعتونو کې او روسي نتایج راتلونکې اونۍ اعلانېږي. اټکل کېږي چې د صدراعظم محمد شیا السودانی سیاسی بلاک به د دې انتخاباتو ګټونکی شي خو ښایي ونشي کولی د حکومت د جوړولو لپاره لازم اکثریت پوره کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي اسرائیلو د غزې ماشومانو ته د واکسین د ستنو او د شیدو د بوتلونو د لیږد مخه نیولې ده. یونیسف پرون وویل په داسې حال کې چې په غزه کې حساس اوربند ټینګ دی، د ادارې د غزې د ماشومانو د واکسین لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. وایي اسرائیل اجازه نه ورکوي 1.6 میلیون ستنې او هغه یخچالونه چې د شمسي هندارو په وسیله کار کوي غزې ته انتقال کړي. د یونیسف ویان ریکاردو پایرس وویل دا ستنې له تیرې اګست میاشتې راهیسې په ګمرک کې پاتې او د اسرائیلو اجازې ته په تمه دي. د اسرائیلو د پوځ هغې څانګې چې پر مرستو څارنه کوي ویلي دي چې غزې ته د واکسین د ستنو مخه نه نیسي خو غواړي دا خبره یقیني کړي چې حماس ډله د مرستو له موادو څخه ګټه پورته نه کړي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر ماښام د قطر لوبډلې ته په یوازینۍ شل اووریزه کرکټ سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او افغان لوبغاړو په ټاکلو شلو اوورونو کې د 8 لوبغاړو په زیان سره سیالۍ لوبډلې ته د 150 منډو هدف وټاکه. د قطر لوبغاړو ټول شل اوورونه ولوبول او په داسې حال کې چې اووه لوبغاړي یې سوځېدلي وو 144 منډې جوړې کړې. د افغان لوبډلې کپتان درویش رسولي په 10 بالونو 68 منډې جوړې کړې او د سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمن اوریدونکو نن 4 شنبه ده. د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 21 ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له 12 سره برابر ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې سرګندونو په اړه چې وایي په اسلام آباد کې لبري درسته باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت وسنجول شي. تفصیل درکو په نور موضوعاتو کې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون ښایي افغان کروندګر یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته اړ کړي.
پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالي ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو.
د هیواد په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د هوا له سړېدو سره دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي.
که چېرته داسې لازمې ونیسي، سرپنا نه وي او موږ ته کورونه نه وي، نو د موږ ماشومان به ناروغان شي او د دې د مریضۍ پیسې به موږ له کومه کو په دې خراب وضعیت کې.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق د پارلماني انتخاباتو په اړه نور جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د دفاع وزیر وای اسلام آباد کې د روسي بریټ په دوام د پاکستان دولت باید د طالبانو له حکومت سره د خبرو موضوع په دقت او سنجول شوی ډول وڅېړي. خواجه محمد آصف ادا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو ځنګړی پیغام دی او خبرداري ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون ورتیا لري. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف دې سرګندونو ته تازه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې دا تورونه په وار وار رد کړي وو. سنا کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د پاکستان دفاع وزیر وای سره لدې چې له افغان حکومت سره د بریالي خبرو اترو یو څه هیله موجوده و، خو اسلام آباد کې لوروستي بریډ وروسته د پاکستان دولت باید په دې شرایطو کې دا موضوع په دقت او سنجیدګۍ سره وڅېړي. د پاکستاني رسنیو لدې ډلې جیو نیوز سره په لمخې خواجه محمد آصف د سه‌شنبه په ورځ د نوومبر په 18مه د اسلام آباد د محکمې په انګړ کې لنډهاري بریډ وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع په ټینګار سره چې د تحریک طالبان پاکستان ټی ټی پی غړي په کابل کې دی ویلي، څنګه ممکن ده چې په کابل کې سرپرست حکومت د حقوقي مسولیت ونه مني. هغه د غشان په خپل ایکسپرن علي کلی په داسې فضا کې د کابل له واکمنانو سره د خبرو هیله به ګټي ده. د په وینا د طالبان حکومت دا توان لري چې په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو مخه ونیسي. خواجه محمد آصف ادا کړی چې اسلام آباد ته د جګړې راوړل د کابل لخوا یو پیغام دی او خبرداري ورکړی چې پاکستان د بشپړ غبرګون وړتیا لري. د طالبان حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د دفاع وزیر مخکې ویلي وو که ترکیه او قطر منځګړی توپ وکړي، طالبانو سره د خبرو د بیا پیلېدو امکان شته. د اسلام آباد د عدلي کمپلیکس ودانۍ مخې ته ځانمرګي بریج چې د سه شنبې په ورځ له غرمې مخکې د عقرب په 20مه ترسره شو، لږ تر لږه 12 تنه پکې ووژل شول او شاوخوا 20 تنه ټپیان شول. د فرانس پرس د راپور له مخې تحریک طالبان پاکستان د بریډ مسؤلیت منلی دی. په ورته وخت کې د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دوشنبې په ورځ د نوومبر په 10مه یو ترهګریزي ډلې د موټر بم په وسیله د سویل وزیرستان اړوند د ورڼې سیمې په یو ښوونیز بنسټ برید کړی دی. د ډان پاکستاني ورځپاڼې د راپور له مخې د پاکستان امنیتي ځواکونو سمدستي عملیات پیل کړل، دوه بریدګر ووژل شول او درې نور ودانۍ ته ننوتل، چې د تصفیې عملیات یې د سه شنبې تر ماښامه روان و. د پاکستان د وزیر عطا الله تارار د سه شنبې په ورځ د نوومبر په 18مه له جینیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د خاورې له استفادې پرته یا له هغې لخوا له زمینې برابرولو پرته د اسلام آباد او ورنه بریدونه ناممکن و. هغه زیاته کړه، هر ځلې چې ترهګر یا د هغوی همکاران نیول کېږي، افغان اتباپ کې وي. د ورنه وضعیت اوس موږ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او داسې ښکاري چې دا بریدونه د افغان طالبانو په امر ترسره شوي وي. د مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم رسنیو ته د وزیرستان په شارې سره ویلي و موږ په څرګند ډول ویلي چې افغانستان په دې برید کې مستقیم لاس لري. د ډانو رسپانې د راپور له مخې هغه زیاته کړې چې بریدګر افغانان پیژندل شوي او ټوله شپه یې له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې اړیکه درلوده. پاکستان تل دا کړی چې هغه بریدونه چې په دې هیواد کې ترسره کیږي له افغانستانه تنظیمیږي. خو د طالبانو حکومت دا تورونه تل رد کړی او ټینګار یې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده. دغه اختلاف د دواړو هیوادونو د سولې د خبرو اصلي ټکی ګڼل کیږي. په استانبول کې دریم پړاو خبرې چې د دواړو خواوو ترمنځ نومبر په 6 ترسره شوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت تر دې خبرو وروسته اسلام آباد تورن کړ چې د پاکستان غوښتنې غیر واقعي او غیر عملي دي او زیاته یې کړه چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ نه غواړي چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترینګلې شوې چې اسلام آباد د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او طالبانو بیا د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو ځوابي بریدونه وکړل. د دغه نښتو په پایله کې په دواړو خواوو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې UNODC خبرداري ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي او له کبله افغان بزګران د کوکنارو کښت اړکیږي. د ادارې په ایکس پاڼه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي دي چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلونونو له کبله له پرله پسې وچکالیو سره مخامخ دی او یو شمیر بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او نورو کښتونو فصل حاصل ته نه دی رسیدلی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړی چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لامل یې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیدارې پرون د نومبر 10 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړی دی. UNODC لنډیواله ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخ کې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په روان 2015 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلی چې له دې کمښت سره سره له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو پراخه ستنېدنه چې لامل یې د کار په بازار فشار زیات شوی، د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې 3 کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسیم یو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو درویستلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا له سره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې د هغه فصل بس لا چې ښه دی، داسې لږ ګزاره ورکه کږي، پیسې میسې پیدا کږي ورکي.
د فرا د قلایګا یو اوسیدونکی او بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو له امله حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ ازادي راډیو ته ویل
له تیر 3 کلونو راهیسې دلته په فرا کې سخته وچکالي ده. بزګران له ځمکو نه ډوډۍ ګټو خو ځمکې له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت همداسې روان وي مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بل هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د UNODC د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مرستیال ویان دي حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 16 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور رد کړي ویلي و چې په دې هیواد کې د نشې توکو د تولید قاچاق او کښت کچه صفر ته نږدې شوی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمیدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشې موادو کاروبار د سازمان شوی او جرمي شبکو لپاره د عاید یو نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کانفرانس پرون د نومبر په 10مه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر 23مه به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشري ځکه له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استادو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کېدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
د افغانستان د شمال او ختیځ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وي د هوا له سړېدو سره د سرپناه د نشټوالي او عامو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له کبله ژوند له ننګونو سره مخامخ دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې یې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي او د هوا له سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
در مخانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زلزله زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شده.
وای کوری زلزلو ویجار کرده او در مناسب سرپناه در نشتون لعمله ده او کورانه چی زینی غری سخت تپیان هم دی بعد وضعیت سره مخ دی. در سمنگان ولایت دی زلزله زپلی او در شپگو ماشومان و مور ناهید در نومبر پی ولسم آزادی رادیو تو ویل
بسیار زلزله شدید دید دی. از خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
از من درور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاتی و 15 روزی رختون که و اسی کور تر اوستی او اس هم دکترانوی چه وضعیت یخ ندهی. زما او دلورگان وضعیت می هم خنده دلتا هیچ دستی دروحی روانی ناروغی و دکتران یا مشاورین هم نشته او نکو مفزینه دکتر را غلی تو روز پوره هیچ چه مو سرم رسته ندکنی. دیره کورونا ویجار شوی مو کم دلتا هر شیبه پا ویرک بیشوان که وزکه قبل زلزله وشی کور براول ویکی کور مو اویاتی صدا تخریب شوی.
ناهید زیادوی چه دا او ماشومانی دا زلزلو دا چکانون لعمل پروهی او روانی نارامی و اخته او وقت بوقت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسوه د مونږ کور ونړې ته مونږ ډېر بد وضعیت کې یو مرستې مدونه نه دي سوي. خیمه راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونا نه وي نو د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په 3مه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې وو. 20 کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1400 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 یې ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلي اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 10 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
جریان لري کله زیاته کله کمی او هوا هم یخه ده، خیمو کې اوبه را نیولي، کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو، ماشومان هم ټول سینه بغل دي، هوا سړه ده. نو ګرمو جامو، ګرمو کرسیو ته، کورونو جوړولو ته ډیر زیات اچلرو.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي د مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکزویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د ښځو، ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د روان وضعیت په اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د عراق خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. د عراق د انتخاباتو کمیسیون وایي چې څه باندې 55% خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و. د کمیسیون ارقام ښیي چې د رایو په شرایطو له برابر 21 میلیون وګړو څخه څه باندې 12 میلیون خلکو رای ورکړي، په داسې حال کې چې د 2020 کال په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون سلنه 1.5 و. د کمیسیون چارواکي وایي د انتخاباتو لومړني نتایج پر روانو 24 ساعتونو کې او وروستۍ پایلې به راتلونکې اونۍ اعلان شي. اټکل کېږي چې د صدر اعظم محمد شیا ال سوداني بلاک به ډېرې څوکۍ وګټي، خو ښایي د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي او تمه ده چې د شیا، سنی او کردانو د سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو جوړجاړی وشي. ښاغلي سوداني پرون په داسې حال کې چې مور یې هم د ناروغانو په ویلچیر کې ورسره راوستې وه، په بغداد کې د خپلې رایې د کارولو پر مهال وویل دا انتخابات د عراق د نوي سیاسي سیستم په رڼا کې د واک د سولیز لیکت اصل تاییدوي. شیا ځواکمن دینی عالم مقتدا صدر چې په عراق کې میلیونونه پلویان لري له خلکو غوښتي وو چې انتخابات تحریم کړي. فرانس پریس خبری آژانس د چارو د یو شنون کې حمزه حداد له قوله لیکي چې وایي د رای ورکولو کچه که څه هم د 2010 او 2014 کلونو پرتله ټیټه وه، خو د عراق لپاره یو مثبت ګام دی او ښایي چې د مقتدا صدر غوښتنه یوازې د هغه په پلویانو پورې محدوده پاتې شوه. حداد وایي د دې معنا دا ده چې د عراق هیڅ سیاسي مشر نشي کولای په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو انتخاباتو د بهیر مخنیوی وکړي. د څارونکو په باور د راتلونکي صدر اعظم دنده به یو څه ستونزمنه وي، ځکه باید له خپلو متحدانو ایران او امریکا سره په اړیکو کې نازک انډول وساتي. ایران چې د منځني ختیځ په نورو سیمو کې نفوذ کم شوی، غواړي په عراق کې خپله ولکه وساتي، او متحد ایالات چې اوس هم په عراق کې ځواکونه لري برعکس هیله لري چې په دې هیواد کې د تهران نفوذ مات کړي او پر بغداد فشار راوړي چې ایران پلوي ډلې بې وسلې کړي. عراق وروسته له دې چې متحدو ایالتونو د صدام حسین رژیم وپرځاوه، د ډیرو کلونو لپاره د نیابتي جګړو ډګر و. په دې هیواد کې چې د وګړو شمیر یې شاوخوا 46 میلیونو ته رسیږي، په وروستیو کې نسبي ثبات ټینګ دی، خو لا هم د امکاناتو د کمښت، کمزورو عامه خدماتو او فساد له ستونزو سره لاس ګریوان دی.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که دغه دواړه ګاونډیان اړیکې عادي نه کړي، د سوداګرۍ راتلونکي به یې له ناورین سره مخامخ شي. د لارو بندوالي دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اړولی او شاوخوا 8000 بار او تشې لارۍ د لارې د خلاصون لپاره شیبې شماري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغه ته هم جنونه رسیږي. دقیق ارقام نه خو د 8000 شاوخوا کې 12 او 13 لارې چې د دواړو خو ته د تګ را تګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خوشا شو یا دا چې کوم مارکیټ ته ارزښت متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ ورسته د طالبانو حکومت ډیوران کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاره وو او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. کته هم د دوارو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګ درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوې نه دي، بلکه د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډي سوداګری خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولیک ډول شو. خاغلی مهمن وایي همداوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته شغه وشو لندا میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازې د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال لپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، اوس موږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم دي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش. موږ هغو ته صادرات کوو، د هغه ځای بیا موږ صادرات هغه د جنوبي اسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل ورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جابر دی، خو په خبره یې دواړه غونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موري وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ اسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواسته وو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمت تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
در راپورونه برخه پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه د خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم. درنو اوریدونکو په نن نه خبرونه کې یو ټیک ټاکر زما میلمه دی. دا ټیک ټاکر اصلا په متحده عربی اماراتو کې اوسي خو په کال کې یو دوه درې ځله خپل هیواد ته راځي او د سمودې لپاره هلته اوسيږي. زما میلمه وایي چې پر ټیک ټاک په خپل پوسټونو کې د خلکو ترمنځ د سولې او مینې د پیغام رسول غواړي او هڅه کوي چې خلک سره نږدې کړي. د دیونه د پروګرام میلمه د مجبور څمکني په نامه په ټیک ټاک کې فعال دی. له د سره د تفصیلي مرکې په پیل کې متري وغوښتل چې ځان تاسو ته درو پیژني.
تکل صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب مننه چې موږ ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل د تاسو سره د څمکني د پکتیا ولایت څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره په لیکه کې يم. نو الله مو ژوندۍ لره چې ما ته مو د قیمتي وخت راکړي. زه خپل اوس خپل په دې محل د څمکني ولسوالۍ سره تاسو سره مخاطب يم. تاسو سره خبرې کوم. زه په 1998 کې د ما پیدایشت چې د دنیا ته راغلم او د څمکني ولسوالۍ په دنګو غرو چې هغه لمن لري او د څمکني ولسوالۍ ده او هلته زه زیږیدلم. زدکړې هم ډېرې نه دي کړې خو بیا هم تر څلورم کلاسه پورې تر څلورم سیمه پورې مې زدکړې کړې دي. هغې نه بعد بیا د مسافرې په حالات کې وو چې ستونزې ډېرې وې. د کور مسؤلیت موږ ته په غاړه و. نو بیا د مسافرې سودر مې واچولو او روان شوم مسافرې ته. تقریبا داسې وښیه چې 28 کاله کېږي چې زه په مسافرې کې هم په متحده امارات په دوبۍ کې.
څمکنی صاحب، زه وروسته له تاسو نه د ماشومتوب د دورې د کلیوال ژوند پوښتنه هم کوم. خو لومړی دا راته وایاست چې په ټیک ټاک کې څه مصرفیت لري، کوم محتوا، کوم مطالب تاسو خپروي؟
تکل سه مننه. هډیر ښه پوښتنه مو وکړه. په ټیک ټاک کې رسنۍ کې په ټیک ټاک کې خو تقریبا د څلور نیم کال کېږي چې موږ فعالیت لرو. د موږ هدف دا غوډه چې د افغانستان ټول کړي دلی ولولسونه په یو ټاګر سره ټول شي په اتفاق او اتحاد د اقتصاد او د وطن په مونږ تاسو آبادیږي او د وطن باید مونږ تاسو دې توازن ورکړو او پرمخې بوزو. د ما اصلي هدف په ټیک ټاک هم دا غوډه چې ټول هغه ځوانان چې هغه په مسافرې کې دي، په اروپا کې دي، په دوبۍ کې دي، په نورو هیوادو کې دي، هغه ته مینه ورکړو او د افغانستان دینده لپاره ټول ځوانان یو څو کو.
دراله هغه مطالب چې تاسو په ټیک ټاک کې خبروي، دا ویډیوګانې لکوم ځای راځي؟ د متحده عربی اماراتو نه او کدلته لڅمکنیو نه چیرته چې تاسو اوس ژوند کوي؟
زه تقریبا د څو میاشتې کېږي، د دوه نیم درې میاشتې کېږي چې زه دلته يم په څمکنیو ولسوالۍ کې. نو د اوس کومې نه ختی چې رامنځته شوې کېږي دلته ډېر زیانونه او وختل، خاص کر د ډنډې پټان ولسوالۍ چې وا رې دې سره څنګه تم په 3 کیلومتر کې وو.
مطلب مو د طالبانو د ځواکونو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ ورسته نه ختی وي؟
او بلې، همدغه خبره ما کوله. د ورستۍ نه ختی ډېر زیانونه واوختل. دغه غواړي ته د مونږ په کلي کې داسې وایي چې یو څو څاروي هغه ته نقصان ورسېدلو. یو دوه کسا ټپیان شول چې کابل ته لاړل هلته روغتون ته. نو زیانونه خو دغه غواړي ته واوختل، هغه غواړي ته به مو اوختي وي. خو الله دیو کې چې نور دغه د جنگ مرحله ختم شي، مونږ غواړو چې مونږ افغانستان پرمختګ وکړي، اقتصاد مو شي، نو دا د مونږ ټولو ادب دی. تکل صاحب مننه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په خپل پیغامونو کې غواړي چې مینا او محبت د افغانانو ترمنځ خپور کړي. غواړم په دې باب راته وایاست چې ستاسو د ټیک ټاک د پیغامونو هغه اصلي لوی مطلب او هدف څه دی؟ تاسو څه د کوم پیغام رسول غواړي خلکو ته؟
تکل صاحب په لوی معنا تاسو ته ونوم چې موږ د لوی افغانستان سره ډیره مینه لرو، کغه کوز د پښتونخوا پښتانه دي او کبر دي. مونږ غواړو چې دا ټول په اتفاق سره راټول شي او لوی افغانستان پرمختګ د پاره کار وکړي. ترڅو پورې به مونږ کړیږو، ترڅو پورې به مونږ په جنگو باندې ککړو. د جنگونو په مونږ باندې تپل شوي دي. مونږ نه د افغانستان ټول هغه وګړي چې په بهرنی هیوادو کې دي او په داخل کې دي، ټول دا غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او افغانستان اقتصاد صحیح شي، د نورو هیوادو سره مو اړیکې سمې شي. د مونږ هدف دا دی په رسنۍ کې او په ټیک ټاک کې تکل صاحب، او اکثره د مونږ پیغامونه چې دي مونږ خپل افغانان ته کاغه په داخل کې دي که بهر کې دي، مینا مو ورکړی دی، د مینې کلیپونه مو نشر کړی دي. مونږ یې چې راشي نور د مینې محبت ژوند سره وکړو، ځکه چې په وطن کې مو الحمدلله امن دی، ستونزې دومره نشته دي. اقتصاد یو څه کمزور وي، خو دی الله فضل شه انشاءالله دغه به خوشي. خو دغه مونږ ګورو چې په دې ټیک ټاک کې خپل ځنو فیسبوک کې ځنه خلک سره راګیږي. مونږ یې چې اېده وو کې سو دا خبر نه پېښه راځي، ټول په یو ټغر سره ټول شي د افغانستان د اقتصاد
دیندا دی پارابېت کارو. دا اوس وسیم غو تاسو خبرې سره کو، ډیر زیات انتقادونه هم دي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو، ټولنیزو رسنیو، مخصوصا په ټیک ټاک کې د فعالیتونو په باب او هغه پیغامونه یا ویډیوګانې چې په ټیک ټاک کې خبريږي، په دې کې په یو برخه کې تر ډیره پورې نفرت خوريږي د افغانانو ترمنځ، یو بل ته سپکاوی کیږي، درناوی نشته. البته ټول خو نه دی، خو په یو برخه کې غواړم دغه ټیک ټاکرانو ته هم ستاسو خبرې واورم. تاسو د مینې او محبت د پیغامونو یادونه وکړه، دا خبرې مو وکړي، بیا به ورسته لږ ستاسو د ژوند نورو برخو ته هم ورشو.
مننه تکل صاحب. د ما خپل پیغام دا غده هغه د فیسبوک همکاران چې د ټیک ټاک کوم پلوور چې زیات لري، یو لاکھ یا پنځه لاکھ یا لس لاکھ پلوور لري، هغه اوازونه د هغه اواز تر یو حد پورې رسیږي. د هغه دماغ په هغه باندې دغه د تکلیف چې نور د ټیک ټاک نه غلطه استفاده باید ونشي. ټیک ټاک یا فیسبوک باید مینه خوراکو، باید یو بل ته مینه ورکو. افغانستان اوس په هغو حالاتو کې نه دی، اوس افغانستان په پرمختګ روان دی. افغانستان کې اوس باید مونږ تاسې د کومې پروژې چې راغلي دي، کورونه یې شروع کړي دي او نیالګي لګېږي. اوس جمع را روان دی، نیالګي به لګېږي. دلته منه زنه جو کې دنیا خلک سیلو ته راځي. نو ما د هغو په ټیک ټاکرو باندې هغو خلکو باندې دماغ دی چې نور د خپل منځ شخړو نه تیر شي، راځي چې د یووالي دپاره، د ملي وحدت دپاره کار وکړو. همدغه ورځ د همدا مونږ تاسې د دې وطن بشیندې یو، د دې وطن ځوانان یو. پمړو پسې خو بنو ځوغه خو اسې د خاور لاندې الله پاک دی هغه ته بخنه وکړي. همدا مونږ تاسې د دې وطن مسؤلیت دی، مونږ تاسې پر غاړه لري، د ځوانانو، د مدني پالانو. باید مونږ تاسې په رسنیو کې کاغه ټیک ټاک وی، کا فیسبوک وی، کاغه مرکې، باید مونږ تاسې د یووالي د ملي وحدت لپاره کار وکړو. تکل صاحب، د ما خدای پیغام دی.
اصلا تاسو په متحده عربی اماراتو کې اوسېږئ، په اماراتو کې په کوم ښار کې اوسېږئ او څه کوئ؟
مننه تکل صاحب. زه خو خپل دلته په د متحده اماراتو کې تقریبا په شپږ نوي کې زه دلته راغلی یم، اماراتو ته، متحده اماراتو ته. او دلته هو اول خو مو تاسو ته به معلومات نه، اول کې خو مونږ د غدې لاس کار، د نجارۍ کار به مونږ کولو په کپنه کې. بیا غینا داسې ورو 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 اخیری دې ته چې خپل موټر مې واخیستل. نو اوس خپل موټر سره دی یو څو یو دوه کسان دی روان سره. دومره غټ هغه مینه د کاروبار، خو داسې کوچنی باندې کاروبار د خپل نفقه، د خپل کور هغه پیپر کوم مسؤلیت د ما په غاړه دی.
ډیر اله او کورنۍ مو هلته در سره ده، که کورنۍ مو دلته په افغانستان کې ده او تاسو هلته کار کوئ، بیا کله نا کله راځئ د کورنۍ لیدو ته؟
تکل صاحب نه زه خپل تقریبا و میاشت بعد کور ته زم دو میاشتې کور کې وم و میاشتې زه سفر کوم په سفر کې وم نو د حالت دغه شول چې نظامونه حکومتونه ډیر سره دلو بدل شول ډیر ستونزې مو ولرلې دلته د کرونا وهو هغې نه بد بیا چې دغه حکومتونه نظامونه بدل شول ستونزې خو وې کړونه خو ډیر وو تکل صاحب خو کوشش به دمونږ همدغه دی چې د خپل د هیواد دپاره بیا د خپل د کور دپاره اقتصاد او نفقه جوړه کړو خپلو ماشومانو دپاره نو مکتبونه دي ماشومان دي مکتبونه وایي او اقتصاد دومره لوی په سطخانه دی روان خو بیا الحمدلله هغه د خپل زندگی په مخ بیایو
ډېر ښه تر کله پورې غواړی چې په اماراتو کې پاتې شي یعنی تر څو کلنۍ پورې غواړی چې هلته ژوند ته دوام ورکوي او بلاخره پروګرام پلان مشته کنه چې بیرته افغانستان ته د تل لپاره د ژوند کولو لپاره راستانه شي
هی هی تکل صاحب څه بدلته وایم یقیني چې داسې سوال دی وکړلو چې په دې معلومات قلم نه لرو چې مونږ به کله د بهرنۍ هیوادو د مسافرۍ نه خلاصیږو په همدې باب خو مونږ کوشش دی د په هر لایب کې په هر ځای کې مونږ همدغه د ملي وحدت د یووالي خبره کوي چیرې د افغانستان په پښو ودرېږي نو ډېره به ښاوي مونږ به د ما په څېر ډېر ځوانان په بهرنۍ هیوادو کې په مسافرۍ کې مشومان لاړ دي هلته سپین ګیري شول ګیري سپینې شولې خو لیکن تر اوسه پورې په مسافره کې د هغې له جملې نه زه هم یو یم چې په مسافره کې 28 کاله کېږي چې په متحده امارات کې ژوند تېروم تر اوسه مې د دې معلومات نشته چې زه به کله کور ته د مسافرې نه خلاصېږم خپل وطن ته به واپس ځم خو د ما داسې یو پلان دی په بخنې سره چې بچی مې هم دلته یو ما سره دی هغه باندې مې کوشش روکو چې مکتب را ته وای خو هغه مینا لکه نه وسره نو بیا وی چې زه بهر ملته زم نو مې چې نور اروپا هی وادو ته چې دی غنه چې ما سره یو نوډی را بخوي نو اوس هغه مر سره د دلته نو هغه مر ته وای تک سب چې نو د مسافر نه لاس وی وینځ زر زر تیاری غا چې وطن ته دی ولګم او مکمل چلار شي وطن ته نو نو دماغ کوشش هم د غره زکه چې اوس څه کم 500 کالو ته ورسیدلو تک سب ځواني لاړه لټوله په مسافرې کې خو کوشش بنده کو چې بس د دې نه بعد نور د مسافرې د چادرې راونه غاړو خپل وطن تاسو شو لټول عمر لپاره
نو تاسو زوی تاسو ته وایي چې پلار ته لاړ شو وطن ته زبدل ته کار کوم همداسي
او بلې همدغه سې هغه مې دلته دلته خو دغه په اماراتو کې به تکل سپ تاسو ته معلومات یې باندې وی دلته خو د مونږ د پښتنو د افغانانو یا د نورو د پښتونخوا ځوانان چې دي دلته د دوی خو تعلیم زیات شته نه خو بس همدغه د ډراوري کار دی ډراوري کوي نو ما خپل همدغه بچی چې دی لیسن مې په خسته دی اوس دلته د ما سره موټر چلوي
ډیر ښه څوم کناي صاحب له افغانستان نه دي کومي خاطري په زړه دي کله چې متحده عربی اماراتو ته روان دي او د مسافري اکټیویست کلان ژوند په لاله له هغه مخکې په افغانستان کې د ژوند د مکتب د مدرسې د کلیوالو د ژوند خاطري شته در سره
هاي تکل صاحب خاطري خو ډیر دي کومه به بدلته وایم په دغه ژوند کې تقریبا 23 کال کېږي د غینه مخ کې مونږ چې په وطن کې وو یقیني ډېر خوند وکولو وطن د مشومتوب یا د ځوانتوب وخت وو دغه دنګي دنګي نخکری او دغه غرونه او دغه زیړی او دغه خسته کلی زرات او د خولي چې نه د موسم نیریږي چې مونږ به مشومان تللو به غورغوړي او چې نه د دندې پټان ولسوالي ورته وای نو هلته به مونږ تللو بندارو ته او دغه چندروګان د مونږ کولی تکل صاحب دا مې ډېر یادېږي او دغه ګولی ورته وای ګولی پتنګ ورته وای دا به مو جګوالی هغه دی مشومتوب وخت چې یقیني وسره یا چې هم او بیا دی مونږ د څمکنه یو ولسوالي خو ډیره کلی درې لري تکل صاحب کتاست معلومات وی د منګیاړي ودار دی همدار سي د لوړی ودار دی دا د جګو غرو سینا دا د څمکنو سیما یعنی دا سي ډیر شیرونه ډیر سندرې په ویل شوې دي د مونږ خو تکل صاحب خو بس دا چې د مونږ هغه پکې نه ژوند مونږ سفرې ته مجبور شو چې د کور د مسولیت له وجې چې اقتصاد کمزور و راغلو تی په مسافرې کې اوس خو هغه وخت کې تکل صاحب ډېره مینه وه ډېر محبت په بیا دی دی مونږ د کلچر او د پښتو بیا په هغه وخت کې به تکل صاحب چې کله به دخترونه راغلل دغه آګۍ نه دی آګۍ دا به مصرې شنې به مې جوړې کړلې چې مونږ په هغه وخت کې د لسو کالو یا د دولسو کالو به وو. نو تکل صاحب دا د اختر المنځونه به چې وشول ماشومان به ټول سره راغونډ وو، لسونه به مسره کړي وو، سره سره د سملونه به راسره وو، ډېر به خوشحاله وو. تکل صاحب یقیني چې چا به د خپلو خپلوانو کړه پینډي پینډي به جوړه شو، اته اته کسان لس لس کسان د خپلو خپلوانو کړه به تللو، هغلته بیا دا غټې وریجې وي پخې وي، نو هغه به مونږ ډېر په خوند سره خوړلې. د مونږ د منطقې زړغونځي چې دي تکل صاحب، د مونږ د منطقې زراعت چې دي یو مشاور دی، بیا دی منطقی مانی چی دی باغونه چی دی. خو تکل صاحب سے بس چی دی تیار کم چی شبر تو ہم کو بس زندگی تیر شولا پم سفرے کی. خو افسوس دیر کو چ افسوس اغه وقت دیوس بیا وے چا دی مشم تو بخو غس نیم نی یاری کی. تکل صاحب
نو تاسو خو وای چی ستاسو برخه نه و پکې، مګر هغه د په هر کال کې دوه میاشتې یا ښایي تر هغه هم زیات وخت کولای شي چې د پخوا په څیر بیا هم ژوند وکړي، بیا هم تګ راتګ وکړي له ملګرو سره، دوستانو سره، پخوانیو ملګرو سره، د کورنۍ لغړو سره، وروڼو خویندو سره کولای شي.
تکل صاحب خبره خو دیتا بالکل صحیح ده، خو مخکې به داسې وو. تکل صاحب تاسو ته به د دې معلومات وي چې په کور کې به یو کس ګټله او لس به ورته ناست وو، لسو به ورسې خوړله. اوس په کور کې د چرګې الولونې قسم نشته، دی ټول په کار باندې بوخت دي، څوک د قانونه کوي. نو چې دغ ځینه سړی مسافرۍ ته لاړ شي په کور کې یا په کورنۍ کې بهر مسجد ته جمعه ته چې ووځي، ټول خلک ټول ځوانان څوک مکتبونو ته ځي، یعنی په کور کې څوک نه وي. کوشش هر سړی دغه کوي، که ماشوم وي او که ځوان وي. سپینګری ما کتلی دي چې په د قانونه کوي، اقتصاد پر مخ وړي. اوس حالت داسې بدل شو تکل صاحب.
نو دا خو یو ښه نښه هم ده، په دې معنی چې اقتصادي فعالیتونه زیات شوي، پرمختګ زیات شوی که نه؟
او دا خبر هم صحیح ده چې د مخکې به د کور څخه یو کس مزدورۍ ته یا مسافرۍ ته تللو، اوس د هر کور نه څلور کسه درې کسه په مسافرۍ کې بوخت دي او په اقتصاد دندغسې څوک د قانونه کوي، څوک په مسافرۍ کې دي. خو تکل صاحب هغه مینه محبت اوریدونکي بیا ما اوري، هغه مینه محبت لکه څومره چې مخکې وو هغه په فیصدي کې ډېر کم شوی دی اوس.
مننه. اکثرا په کلیو کې لوی لوی کورونه وي، یعنی مثلا نیکه خپل څو زمن تر ډیره زیاته عمر له ځان سره ساتي، بیا لمسیان وي، یعنی په یو کور کې دوه درې ډیرې لوی کورنۍ لا هم تر هغو پورې چې نیکه ژوندی وي یو ځای سره اوسیږي. تاسو څه رقم ژوند کوئ؟ یعنی کور مو هماغسې لوی دی کله چې راځئ له لوی کورنۍ سره کینئ، او که کورونه وړه شوي دي؟
مننه تکل صاحب، یقیني چې ښه پوښتنه دې وکړله. د پښتنو رسم رواج به تاسو ته معلوم وي، د نورو په څیر باندې دي، لکه څنګه یا انډیا یا د نورو هیوادونه هغلته چې څنګه واده ورته راوړل پنځه دش کالو کې هغو ودونه کوي، نو بیا هغو ته جلا کور جوړ کړي. نو د پښتنو کلتور، د پښتنو رواج خو دغسې دی تکل صاحب چې څو پورې مور پلار ژوندي وي بلتون خو بالکل هم نه وي، ځکه چې لوی لوی کورنۍ وي. او پنځه لس ورونه مونږ الحمدلله څلور ورونه یو. نو چې کله مو والد صاحب مورکۍ مو ژوندی وه هغه وخت کې مونږ ټول په یو ځای اوسېدلو. نو چې کله
لوی کور کې یو ځای ورونه یو ځای وي سره له کورنۍ او له بچیانو سره؟
بله او بالکل. نو زه په ټولو کې مشرم، د مانا درې کشران ورونه دي چې هغه اوس دوه هم په متحده اماراتو کې دي، یو په وطن کې دی. نو تکل صاحب په هغه وخت کې مونږ چې یو ځای وو، نو هغه ته تقریبا یو د مور پلار د وفات نه بعد یو لس کاله بیا هم سره یو ځای وو. خو بیا داسې وه چې بس پخ یاري ونه کړله، یو څه مشمان سره را لوی شول. بیا مونږ خپله دا پرېکړه وکړه کور کې لکتان شول، ځکه چې کورنۍ ورو په ورو لیدله دوی درې بیا ځان ته شول، زه یوازې شولم. همدغسې د مونږ کورنۍ تکل صاحب بیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې دغه مونږ د مندنیو کلی مشهور د مندنیو په کلي کې وګڼه. نو دلته بیا د مونږ د کورنۍ نوم چې دی هغه په ملیانو باندې نه یادیږي. نو مونږ الحمدلله تقریبا یو سلو پنځه شپېته کسه ملیا تړلي ځوانان هم لرو. خپل ځان ته مو مسجد دی، جومات دی، هلته او ښه ښایسته ښکلې مدرسه مو تر څنګه جوړه کړې دی. بیا مو خپل کلي ته تکل صاحب د جمهوریت په وخت کې چغال تا پلون حکومتونو ورته جوړول ډیرو کلو ته جوړ کړی مون پخپل به خپل کلی مالی دغه پل جوړ کړلو مخکې به داسې و چې توینه براغل د حملوانو د زنانه و چې د الوات ستونزې به وي هغه به په ډېره مشکل سره مونږ نه شو کولای چې اولی مو پوه شوې هغه ته پورې کړی وای دا بازار ته نو اوس الحمدلله ورو په ورو هر څه اسانی راځي اوس حتی چې دغه وړې رشکې چې دي تکل صاحب د مونږ په منطقې کې ډېرې شوې دي چې بازار ته لاړ شي که نه سختې به دي شي دومره ډېرې شوې دي خو بیا هم په پار کوو چې مونږ کلي ته به دغه موټر په ډېر مشکل سره تلل اوس هغه رشکې کولی شي چې په اویا روپۍ په شپېته روپۍ بازار ته یو کس ولېږدوي ویسي.
مننه څمکنی صاحب، تاسو مخکې د لویو کورونو د وړو کورونو یادونه وکړه. ډیر خلک شته چې لوی کورونه غوره ګڼي، ځینې شته چې وړه کورونه خوښیږي. ستاسو په خپل شخصي نظر د دې لپاره چې کورنۍ ژوندۍ وي، پرمختګ راشي، ځوانان په کار ولویږي، درس او تحصیل ته زمینه برابره شي، کورنۍ وړه ښه ده که لویه؟
تکه سه مننه. کم کسې په لوی ساته نورو هیوادو خلک عوام وګورو هغه هم چې کله ځوان شي واده وکړي نو بیا د خپل ورونو د خپل پلار نه جلسې هغه ته خپل کور جوړ شي. دا مې وخه خبره خو نه دلته دي مونږ د پښتو رواج چې دی پښتو چې دی دا د دې نه هم مخ نه شړولی ځکه چې پلار مور مونږ پسې ډېرې کړېدلی وي او ستر کړي وو محنتونه یې کړي وي. هغه ګل څه دی چې کله په غه راشي باغ په هغه باندې راشي په میوې باندې هغه وخت کې چې بیا د نه پاتې شي نو بیا خوند نه کوي. همدغسې مور پلار هم د خپل بچی دپاره امیدونه همدغه لري چې که چیرې زما بچی ستر شي زه به لږ په سهولت کې وم. ویلې چې هغسې ډېر سپینګیرې دي چې اوس په کورونا استي بچان اقتصاد پر مخ وړي د کور نه پکا ورته ګټي. دا د دې له وجې چې د مونږ تاسې وطن چې دی هغه د نورو هیوادو په لحاظ ډېر اقتصاد ډېر کمزوری دی. مونږ نشو کولای چې یکدم غټ اقتصاد یا غټ کوم کاروبار ته لاس وچو. نو د دې له وجې د مونږ د منطقې د مونږ د مشورې سپینګیرې چې دی هغه امید همدغه لري چې باید مونږ سره بچان په خپلې کورنۍ په خپل کور کې پاتې شي. نو د هغې له وجې بچان د پلار زړه نه شي بدولی کنی ښه خو به دغه وي چې خپل ځان ته خپل ماشومان تربیه او مکتبونه په خپله وایي. اوس زه دلته وم تکل صاحب زه په مسافره کې به وم د ما ورونه و داسې نه ده چې هغه په ماشومانو کې بېپار کړی وي خو لیکن څنګه چې د پلار له نظره ماشوم ستریږي هغه په نظر کې وي همدغسې بیا د نورو په نظر کې نه وي. تکل صاحب نو ښه خبره دغه ده چې لوی زما خپله لوی کورنۍ چې په یوه اتفاق اتحاد وي او مور پلار ژوندي وي ورته ډېر خوند کوي اتفاق او اتحاد کې ډېر برکت دی. تکل صاحب
تاسو مخکې یادونه وکړه چې زوی مو هم درسره دی، تاسو هم ډریور وی هلته او زوی مو هم ډریور دی. کله کله داسې یو فکر درسره پیدا کیږي چې که مثلا تاسو ډریوري کوله په متحده عربی اماراتو کې زوی مو باید یو څه درس ویلی وی له تاسو نه یو ګام مخکې وی، په دې باب فکر کوئ کله کله؟
او بالکل همدغه دما سوچ چې بچای می مکتب وای او کده شي چې مونږ خودمره تعلیم نه دی کړای دما هدف همدغه و د دومره مسافرې چې مونږ غواړل تکړه سیب تر اوسه پوری په مسافرې کې یو هدف همدغه و چې دما بچیان سبق وای یو څه یې انجینیر جوړ شي تنه یا ډاکټر تری جوړ شي. خو بل امرغه چې افغانستان کې ستونزې ډېرې وي نظامونه بدل او بدل شول جنگونه وو زه خپل په مسافرې کې هم دما خپل په سلو پیسدو کې نوي پیسده اتیا پیسده نوي پیسده هدف هم دا و چې دما بچان دغسې سبق او دغسې پرمختګ ښوونځي ووایي چې هغلته بیا زه په کور ورته ناست وم یا مقصد دما سهولت ماته پیدا شي او دوی یا د ډاکټرۍ په بحث کې یا همدغسې په انجینرۍ کې. خو دغسې ونه شول تکل صاحب، دا مې په زړه کې ارمان پاتې شولو. بالاخره چې د د افغانستان د دې جنگو د کډون لوجه زه هم امدل تډر ورم او زبای می هم ډر ور ده.
او فکر کوي که په افغانستان کې وای او زوی د ستا تر نظر لاندې لوی شوی وای مکتب به حتمن ویلای وای؟
بالکل سل فیصد. ازکه چې اوس به د دوام بچای می جده تکل صاحب هغه حمل ته په شخصي الیسی کې ده سبق وای نو یقیني زه دا ته وایم چې هغه ته زه ټلیفون ته هم اجازه نه ورکوم د دې ځنه کنټرولوم چې یو عادي ټلیفون واخلي. زه دما دفتر دغه دی چې سحر مکتب تا واپس کور تا تک یعنی د کور مسلیتونه هم ما په دې ځنه کنټرولو مې دې ځنه په غاړه کې دی چې دا ما ته سبق وای یو څه ځان ته جوړ کی تکل سیب
یعنی په مکمل ډول هیڅ کار نه پکوي یوازې او یوازې غواړي چې درس ته اوسګار وي هم دسه
بله تکل سیب هم دا سي دی ما مشومان لورکې وی چې هغه سره نږدې مدرسې دی هغه هم دینی سبقونه وای کونشنکونه او کتابونه هم وای هغه سره سره تر شپږم پوری د مکتب سبق چې کوم دی هغه دا اصلي هغه هم وای خو تکل صاحب مستون دې 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 مونږ د پښتو دغه مشوره د پښتو دی دغه کلتور دې مونږ چې دی یعنی دې سخت دی څوک نشي کولای چې داسې په آزاده توګه جونه چې تر شپږو کالو یا د اتو کالو نه پورته شي بیا نو اجازه د کور نه نه وکړي ویل چې پکتیا او تاسو ته معلوم دی چې د هغې کلتور د هغې انانات او د هغې رواج دی ډېر سخت دی
خو طالبانو هم بندیز پی لګولې لشپګم ټولګي پورته خو طالبان هم اجازه نه ورکوي چې انجونې درس وایي
تکل صاحب دلته ډېر شخصي مکتبونه شخصي لیسې دي چې مونږ ګورو همدغسې دینی مدرسې دي سهار به زه چې دې ځنه زه هغه ته ځم بازار ته ځم زه ګورم په دې لاره باندې ما سره خپل ماشومان هم کله کله راسره وي نو مدرسو نه نجونې روانې په بوکرې کې ښه په عزت کې کور ته روانې وي وزي همدغسې ماشومان روان وي نو تکل صاحب تر شپږم پورې خو دا منم د سره چې د شپږم نه تر دولسم پورې باندې خو دغه کومې اوازې چې په دې رسنیو کې دي یا دغه خلک چې دغه تبلیغات وایي دغه سیم نه دي ویلې چې شخصي مکتبونه خلاص دي خلک ارلین هم دلته ما داسې معلومات اخیستي دي چې په ارلین باندې هم دلته درسونه وایي څوک چې په درس وایي په لور باندې کولای شي چې یو څه زمینه برابره کړي خپل ځان ته خو په لویه سطحه چې کوم دولتي غدي د مکتبونه دي د شپږم تر لسم پورې دا بالکل تر امر ثانی پورې دمون اوسنی نظام همدغه وایي چې بندې خو مونږ کوشش همدغه دی مونږ خپل همدغه ارزو د مشرانو چې باید دغه هم خلاص شي او په د اسلامي چوکاټ کې او دغه سي چې څه اسلامي اجازه ورته ورکړي وي
مجبور څمکنای لته سونه ډیر زیاته مننه چي دي ازادي میلما په دې خبرونه کې زما میلموي
ها باندې تکل صاحب حالات ژوندې لره او د تاسو ټولو د رادیو کارکون ته بیا سلامونه وایم ډیر مننه چې تاسو قیمتي وخت راکړي او ډیر مننه علامه روح جوړ لره راته قربان مشم
افغان ټیک ټاکر مجبور څمکنای او چي دي ازادي میلما په نننې خبرونه کې خبرې را سره کولې تر نورو ملمنو او نورو خبرونو د خدای خدي وي
د ازادي ملما
جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه په زخم لپ کې اوبه راوړو لغرا لالو نه مکر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو څنګه ډکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه دلته دي څنګه ډکل زالو همرل مين ډاک دلته زړونه خپل کوته دقه
قسمت ستوري ترشلي مك بخبول مطو جودا ودري محالونا مك بخبول قدو دي قسمت ستوري ترشلي مك بخبول مطو جودا ودري محالونا مكرلي فهيش كلاسونا جودو دخبل كور ديوالونا جودو دخبل كور ديوالونا ماستاو تفاندا دلتا لکانو تاو شیرو دونا مبو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مب دغرا پو چانونا چولی نخترونا مبو وچو دختو وڑا ولی دی موجونا مب دغرا پو چانونا چولی نخترونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا کرلی پہ عشق لا سونا